Radio.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشيله په یو استډیو ازادي رادیو ورې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزي په تخنیکی همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی د جګړې له امله له دوه لکو ډېر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو کته هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیار دي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قول اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550 زره امریکایي ډالرو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې د مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ ولې له یو کلی څخه هم نه سو کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې او بلری کډه شوې دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قومندان نیول شوی. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبر اعلان ته وویل پرون وخت د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤول وسلوالې ډلې قومندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیو. مرادي وویل چې قومندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو له تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سره ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته هیزارېږي. او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحاني د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. لدې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لری شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لری کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شوو د پر ایران د نوی لګول شوي بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاو څو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیه او ایران ولسمشران به راتلونکې اونۍ په ایران کې په یوه سرمشریزه کې ګډون وکړي څو د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه نوریاس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د غزنی د جنگ په خاطر نږدې 300,000 کسان بې ځای شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروې انجام دادیم امو کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشله.
مړی خو سوی و، خدا خو مسلمان دی. بیا د لارې کې مړی را ګرځولې و، زموږ د قربان سری را وړلې، دلته خپل کور ته را انتقالولې. پر دې مړی باندې بیا تیزاب واچولې و بیا په لاس کوي.
السلام علیکم. بیا هم خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناس زندیدو په دغه ناس کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیلمن کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیر وایي په افغانستان کې د جګړې د پایترسېدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمدا چې د مسکو ناس د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم درمنځ کېدو لپاره خا پیلموي. خغلی مسلمیر د سې شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیره ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلام مشورو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، دیدې لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا ادم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی کی، بیا دنیا تبصره کی چې تاسو منفی بافی هستید. یعنی دیدې لپاره بهتر داده چې افغانستان هم اشتراک بگه، حد یقل چې امریکا اشتراک بنی کی، قناعت خوب بو کی، یعنی مخالفت خوب بنی کی، یعنی خامخواه نتایج طوری نسبی موثر دی.
د ښاغلي سعیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیس د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه و، ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسی جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وخې یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخې.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. خو که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه راپدې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبري مو اوریدي، هغه د مسکو د غونډې د زنډیدو په اړه باندې خپل نظر لازادي رلو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې عبدالعزیز کاملوف تیره ورځ یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته یې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غزولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر پاړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ پاړه هوکړې شوي د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداری 1594 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترنګلې شوې. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافات وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
مننه استانګزې صاحب. ترکیې کله نه چې امریکا سره روابط خراب شوی دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوی دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغو ملکونو سره یا هغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وښي چې یعنې که ستا اتحادي نه پاتې کېږم یا ستا لخوا په ما باندې فشار وي، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې ښې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر په خپله رجب طیب اردوغان د برطانیې صدر اعظم ته، د جرمنی صدر اعظم ته تلیفونونه کړي دي او یو ډول چې دا هیوادونه له خپل ځان سره وساتي، ویلي دي چې که چېرته په ترکیې فشارونه زیاتېږي نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکېچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبولی شي. نو ستاسې هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیې لپاره مهمې دي. بیا وړمه ورځ خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه او تر څو هغه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو مسئله یاده کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي امریکا ته وخی چې یعنی که تنه اوسې ګرا سره استا له خوا فشار وي ما سر اروپאי متحدان ولاړ.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري؟
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وي چې روسي ډلو سره تماس ترلو دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزونه لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکامې هڅې وروسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغو ډلو پر ضد کوي چې امریکا وي چې بشري حقونه پکې سرغړونه ترې نه کیږي. او درېمه یو بله مسئله سنګزې صاحب هغه ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې اوسېږي او په خاص ډول هغه S-400 ډوله میزایل ضد شتم واخلي زکه چې امریکا وی چې دغه اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت سي.
بله زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې مکتجزات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکه کړکې چونه شوی اوس له اروپا او روسیې سره د رابطو د ټینګېدو هڅه کړي ده. او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې وروسته تر 200,000 نږدې 300,000 کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بي ځای شوې دي په دې مینس کې 60,000 کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي. دوی وګي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیر تخپل پخوانی حالت ګرځیدل او له داخلي بيځښو سره مرستي هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همداشه به د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بيځای شوی او کورنۍ او ته د مرستو لړۍ پیل شوه. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روسي او جنگ جګړو لامل 200,000 کسان به کور شوي چې د دوی د سړینو لمخې 1,000 بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. تقریبا 270,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپله سروې بشپړ کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WFP او UNHCR ورته مرستې رسولي دي او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه وو هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 200,000 کسان به کور شي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځیدلې خو داخلي بيځای شوی کورنۍ به بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سری میشت ټولنې 8,600 دغه کورنۍ ته لومړنی خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی خار شاوخوا 3 وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وجل شول. د خاري وبرخه وسوځید او زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بيځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوې خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بيځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
د وای دستی یو شمیر امرستې رسیدلې او ویش پیل شوه خو زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوستي جوړ کړي. امنیتي کمربندونه جوړ شي ولسوالۍ ته ورغلي لاري امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. خغل نوروز وایي چې لا هم خلک په دې خار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپل سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال له حکومت غوښتنه کړي چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بيځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په روزګان کې عام خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي څو خلک له دوی څخه کرکه وکي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغه خلکو لړل یو شمیر ازادي رادیو سره خبري کړي دی او ویلي دي چې زینو خپلوانو باندې دغه پیښه شوې دي. دنی عالمانو دغه عمل غندلې او د اسلام سره په ټکر کې امبللې. خو د طالبانو ویان دوی دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګلې.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ځای اوسیدونکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیري ونیسي نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسانو لړل یو هم نصیر احمد دی. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوستي په پولیسو کې دند لرل چې څور دي مخ کې د ترین کوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل سو.
وسه بل ورځ مزه مړی سوی په پوسټه کې طالبان عمله باندې کړی و مړی خو سوی و خدا خو مسلمان دی بیا لار کې مړی راګرځولی و زموږ قربان سری راوړلی دلته خپل کور ته انتقالولی پر دې مړی باندې بیا چې ځاوا چولې و بیا په لاس کړی دا په دې خطر باندې دی کې چې دلته داخل ګل پرچې نه پیدا شي و زابل ورځ مړی و دا ښه ورور مو پټ مکه داسې دا چې ځاوا داسې خراب کړی و چې د قتل نو داسې کړی و چې اډونه دغه اډکه لا ور دغه کړی و ورجولې و نور خدای تک تور کړی و چې د قتل نو د تو سراب مو د دې دا دغه اډاپټ چې وځه د پولیس څخه د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت څخه د پولیس لاس واخلي
لدی سره د ترینکوټ شار دوه تن نور وسیدونکو هم چې نه غشتل نه مخفور سي ورته سرګندونه لري او دغه ډول عمل په سخت ټکو غندي
د بیخي ظلم چلاندي د اسکار ملي اردو د باندې فارو په شهادت رسولي و بعد د وړ جزا فراچولې خلی وسره دی نو درشه باندې خړینسي نه نو دا د وطن بیا د کښنی توای چې دا کاپیران دي ورته کاشه کې ډبه دي څوک په ډبه ورولې څوک یې ورور ډنګا په خلو ورشي نو دا ظلم سرکیر
دا ته آزاد نه پر پاشي بیا ځای نه دی سپکاوې دي مړ ته نه کوي ځکه چې شیطان د مړ سبه زار دا په دادې چې د خراب سي د دې مثلا جسدونه بوي ونی سي خلک رکه زینوي کې وای چې مقصد د حکومت خراب حکومت دی یا ته مور ویری سبا مو پایله دغه
په اورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د څارډلې هم دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا د بشریت سپکاوی دی او د بشر حقوقو تر پښو لاندې کول دي په دغه ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر سرپرست عبد الاحد بای له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقوقو تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او د مرزو ده چې انساني کرامت باید په سپکه سرګو نه کتل شي ولو که هم کافر دي داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی دی مګر بیا هم چې د باجی دوستانو د خوږی څخاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علماء هم دغه ډول عمل د اسلام لاړخه حرام او ناروا یادوي د دې لړلې مولوی سن الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غجسد کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخې ته کی اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کړي سپ احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبري ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي
مانا چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوښنیولې اوس هم کرام الله کرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي
د کابل د نن ورځې ډیرې ورسپانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناسې په ځنډیدو خپل مقاله او تبصری خبري کړې دي د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وزنډیده ورسپانې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناسې چټکل شوی و د وسلوالو طالبانو او د یو شمیر هیوادونو د سازو په برخې خستنې لس ورځې وروسته تر سره شي د ځنډیدو خبر ورکړی دی ورسپانې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشو چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف د ناسته باید وروسته شي ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي ویسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه ورسپانې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي دنیا ورسپانې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډیدلې ده ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي د ورسپانې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي مسیر ورسپانې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې جوړه شي. خو افغان ولسمشر او روسي چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانې لیکلي دي په دغه غونډه کې له امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. ویل د کابل په دویم کانفرنس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواړم چې تاسو د راډیو په ټوله افغانستان کې په ټول سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. نو داس نوري استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته به بیا د فرشتي ندا په